ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د دین ساته خبرونه د رښتای خبري غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه منی په پاکستان کې سیاسي حالات او اسلام آباد د سیاسي حلزلو مرکز ګرځیدل دا د دې خبرونه د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخي جوړوي او کتر پای مراسم ملتیاو کا د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو له هر سمخ کې د خبرونو لپاره مایک ورکوما خپل همکار شاهین بنیر له
سلمی شیرون بیر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډو ته تیاری نیولې دي نن په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو او د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په ښوونځیو د بندیزونو پر ضد لاریونونه کړې دي او روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 پوځیان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډو ته تیاری نیولې دي د پاکستان جمهوریت تحریک ویان سینیټر حافظ حمدالله پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لنن څخه د جمعیت العلماء اسلام پلویان له ډیر اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانېږي مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی بلخوا سبا په اسلام آباد کې وزیر اعظم د یوې لویې ولسی غونډې را جوړولو اعلان کړی حکومت مخالف ګوندونه وایي د ګرانۍ خلاف راوځي ځکه چې د هغې په خبره د موجوده حکومت پالیسۍ ناکامه شوې دي خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې خراب اقتصاد ورته له نورو ګوندونو په میراث کې پاتې شوی چې د رغولو هڅې کوي د بلوچستان په ارنائی کې د کویلې عسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کیندونکي نن 15 ورځ هم نه دی راوستل شوی د کان کیندونکي د مارچ په 28 په یاد شوی کان کې د ګیس د 14 لامل بند پاتې شوی دی د ارنائی ډیپټی کمشنر سردار رفیق ترین نن مشال لیډو ته وویل چې حکومت په سیمه کې په کان کیندنه بندیزونه لګولي خو بیا هم د غلطه د تیرو دوو کلونو راهیسې په ناقانونه توګه د سکرو د راویستو کار روان دی چې نتیجه د مزدورانو د مرګ جوبلې په شکل کې راوځي
دا کورٹ بند کړی دی 14 میاشتې مخکې کیس په عدالت کې چلیږي نو بیا په کار دی چې د دوی سړی وای کلک راتک کوي مګر دوی په مینس کې ګرسه امپلایز نسته هلته صرف څلور انسپکټران لري دوی د ګډ بلوچستان د پاره
په کوټه کې د سکرو د مزدورانو د اتحادیې د یو راپور تر مخه پروان کال کې یوازې په بلوچستان صوبه کې د سکرو د کانونو په دغه ډول پیښو کې 9 مزدورانو ژوند بایللې دی په مردان کې د وسلوالو په ډزو کې یو خواجه سرام مړ او یو بل جوبل شوی دی د مردان میډیکل کمپلیکس ویان ضیاء الاسلام وایي بیګا ناوخته د صابر او سلمان په نومونو دوه نرخزیان روغتون ته راوړل شوي چې یو مړ دی او بل جوبل دی د مردان پولیسو اف آی آر تر مخه په نښه شوی خواجه سرا صابر ارپ کوکونټ او سلیمان ارپ مڼا بیګا د شپې خواوشه 12 بجې له یو میله سره روانو چې چرسده چوک مردان کې پرې موټر سایکل سورو ډزې وکړې دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په تیرو 10 ورځو کې 4 نرخزیان وژل شوي دي نن په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو او د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په ښوونځیو د بریدونو پر ضد د بندیزونو پر ضد لاریون نکړې دي په مقامی میډیا په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په لسګونو خزو او جنکو د سکولونو کالي په غاړه کړي په لاسونو کې کتابونه نیولي او د ښوونځیو د پرانستلو او کار د حق لپاره شعارونه ورکوي د مارچ په 23 په میلیونونو جنکو سکولونو ته د راستنېدو تیاری نیولې وه خو په آخري شیبو کې طالبانو د ښوونځیو پرانستلو پریکړه بیرته واخیسته او روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 پوځیان وژل شوي دي دا د دریو ونیو نه په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه شمېره ښکاره کړې ده خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24 ایسوسیټډ پریس خبرې ایجنسی ته وویل اگر چې په خپلواکه توګه د دې شمېرو سپیناوي نه کیږي خو ښکاري داسې چې د روسیې د وژل شو ځواکونو شمېره له 2000 نه تر 14,000 پورې ده دا د دې وخت خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د شاهین بنیرینا اوریده که تر پای را سره پاتې شوی دا مهم راپورونه به هم اوریدل آئینی پوهان وایي چې د پاکستان ستر عدالت هغه مادو باندې زر مقدمې اوري چې کمی د اشرافیا سره تعلق لري.
پاین کې دا دي چې هر پنځه کاله پس به مردم شماری کې نو مردم شماری کله پنځه لس کاله پس وشي کله لس کاله پس وشي. دغه سي د ان اف سي اوارډ چې دی د دې اعلان کول دا هم یو آئینی ذمہ داری ده.
په مردان کې یو بل خواجه سرا وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا خواجه سرا وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکو سندونو د شریکو اوبو پاړه باندې کارپوهان وایي چې ځینې ستونزې دي، خو یو پاکستانی چارواکی وایي چې دا مسلې حل کېدای شي.
چې دواړه هیوادونو ته فیده رسی ګټه رسی، نو زما په خیال کې چې دوی خپلو کې کینی دا مسله داسې مسله نه ده چې نه حل کېږي.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خپلې خاورې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ، او که تاسو غواړئ چې خوندور ویډیوګانې خوندور عکسونه دغسې نور څه وګورئ نو په ټولنیزو پاڼو موږ سره مل شئ. په انسټاګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر مونږه موجود یو. ورلو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو، څنګه تاسو ته معلومه ده د مارچ د اتمې راهیسي چې کله مخالف ګوندونو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد مسوده جمع کړه، د هغې نه پس دغه هیواد د مخالف ګوندونو د حکومتي ائتلافي ګوندونو لخوا د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی، او دا ټول مرکزیت او تمرکز په اسلام آباد کې دی. شیبه مخکې د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. دغسې نور هم په دغه هیواد کې سیاسي هلې ځلې شوي دي. دغه ټول هر څه زموږ همکار طاهر خان په دې راپور کې راغونډ کړی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید نن دا خبره کړې ده چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف چې کوم د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې پیښ شوی دی، په هغه باندې امکان دی چې رای اچول یا ووټینګ چې دی هغه د اپریل په درېمه یا څلورمه نیټه وشي. شیخ رشید اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت دا دعوه هم وکړه چې اپوزیشن په دغه تحریک سره د عمران خان هغه حمایت په خلکو کې نور هم زیات کړی دی. بلخوا د عدم اعتماد د دې پیشګیرونو وروسته بیا سیاسي فعالیتونه سیوا شوي دي، او د حکومت لخوا هم یو کمیټه جوړه شوې ده چې هغه کمیټه خپل اتحادیانو سره غونډې شروع کړې دي. او نن دغه کمیټه چې مشر دی شاه محمود قریشی چې د خارجه وزیر هم دی او د پاکستان تحریک انصاف دی نائب صدر هم دی، د لاهور ته ورغلی و د پاکستان مسلم لیگ د کاف ډلې مشرانو سره، پرویز الهی سره، او په کابینه کې چې دوه کم نور وزیران دي دغه ډلې هغوی سره غونډه کړې ده په لاهور کې. تیر ورځ دي د ایم کیو ایم مشرانو سره په اسلام آباد کې د کمیټې غونډه کړې، چې په کمیټې کې د دفاع وزیر پرویز خټک هم شامل دی. د دغه غونډې وروسته بیا پرویز الهی چې هغه د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، هغه دا ویلي دي چې دوی به نورې مشورې کوي چودھری شجاع حسین سره چې هغه د کاف ډلې مشر دی. بلخوا د مسلم لیگ نواز شریف ډلې چې کوم مارچ دی، لانگ مارچ دی اسلام آباد طرف ته، هغه د هغې آغاز د لاهور نه شوی دی. او چې کوم مسلم لیگ نون پروګرام اعلان کړی دی، نن به دا مارچ کې ګډون کوونکي دي په گوجرانوالا ښار کې دي، هلته د شپې پاتې کیږي، سبا سحر به بیا اسلام آباد طرف ته دی حرکت کوي. د مارچ مشری مریم نواز او دغه رنګي حمزه شیباس کوي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مارچ اسلام آباد طرف ته دی هغه هم شروع شوی دی، او د خیبر پختونخوا د ځینې برخونه چې کوم کارکنان دي کوم لاتړي دي د جمعیت العلماء اسلام غیر روان شوي دي. مولانا فضل الرحمن چې د مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر هم دی، هغه د ډیر اسماعیل خان نه روان شوي دي. او جمعیت العلماء اسلام وایي چې دلتا ته په موټروی چې کوم د رشمیر خان او د اسلام آباد سره اوس موټروی جوړه شوې ده حق لا په مقام باندې به دا ټول چې کوم جلوسونه د دې راضي دي به ځکه کې به د اسلام آباد طرف ته دوی راضي په اسلام آباد کې بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې کوم جلسه ده دا غي تیاری هم تقریبا مکمل شوی دي او د جمعیت علما اسلام حمایتیان به هم اسلام آباد طرف ته د کلک انتظامات هم شوی دي د امنیت ټینګولو لپاره بلخوا د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو نن قبایلی سیمې په پاړچینار ته کورم ضلع ته ورغلی وو هلته یې وینا کړې ده او هغه خدا خبره کړې ده چې اوس عمران خان چې نیوټرل کم لفظ استعمالی بے طرفه یعنی د فوج چې کوم بیان ورکړو چې دی بے طرفه دي نو اوس بلاول بوټو دغه جلسې ته وویل چې اول به عمران خان د ده په نظر باندې نیوټرل پسې یعنی بے طرفه خلکو پسې خبرې کولې او اوس ته معافي غواړي او بلاول بوټو دا هم وویل چې د عمران خان وخت اوس ختم دی هغه اکثریت د لاسه په کم قومي اسمبلی کې هغه د لاسه ورکړی دی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه چې تاسو اوریدا دغه سر سیاسی هلی دلی بیا عدالت ته هم وړل شوی دی په عدالت کې اصول د مخ کې د آئین د ادریش پیتمې الف د تشریح کولو لپاره یو صدارتي ریفرنس هم دایر شوی و قانوني ماهرین وایي پاکستان کې زیاتره آئینی بحرانونه هغې ته ویل کیږي کوم چې د اشرافیه یا واکدارانو د فائدې او نقصان په وخت جوړ شي هیڅکله د عام وګړي د فائدې او آئینی حق نه ملاوېدو ته چا بحران نه دی ویلی د آئینی بحران دا خبره پس لاغې کیږي چې دغه هیواد کې د عدم اعتماد د تحریک په اړه باندې د سپیکر لخوا د اسمبلی اجلاس وځنډولې شي او دا راز په عدالت کې خبرې وشوې په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار شانواس ترګه وړاندې کوي
پاکستان کې د سیاسي ډلو لخوا او په میډیا کې د آئینی بحران نوم اخیستل زیات شوی دا هم د هغې وروسته چې په تیرو هفتو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د اپوزیشن ډلو لخوا د آئین پاکستان د درې شپېتمې مادې د الف په نوم وړې مادې په سر سیاسي او قانوني بحث شروع شو د مارچ په 20مه د پاکستان صدر عارف علوی د صدارتي ریفرنس په نوم یو درخواست سپریم کورټ ته ورکړ چې دغه ماده تشریح وکړي دغه ماده داسې نه ده چې ګنې د یو عام شهري لپاره پکې نیغ په نیغه کومه فایده او یا نقصان وي بلکې د قانوني ماهرینو په وینا دغه ماده د اشرافیه یا واکدارانو لپاره ده او هم دغه اشرافیه ورته آئینی بحران نوم ورکوي علي عظیم ایډوکیټ د پېښور های کورټ وکیل دی مشاد ریډیو ته د مارچ په 16مه وویل
کچرته په یو مسله باندې مونږ آئینی تور باندې یا قانوني تور باندې سوچ کوو او یو نه نیم سړی دا وایي چې را آئین په دې سیس باندې خاموشه دی نو هغه بیا هولیسټک انټرپریټیشن کیږي مطلب پورا آئین یکسوئے سره کتلې کیږي او عدالتونه دا هغه تشریح کوي آئینی بحران بیسیکلی دا یو سیاسي ناره ده یو سیاسي بول چال دی دا زه به ورته دا وایم
تر دې وړاندې چې کله پاکستان کې د اوړو تیلو چینو دوایانو او نورو شیانو کموخت راغلی هم وو هغې ته هم د بحران نوم ورکړی شوی پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي بحران اړی ګړی ته ویل کیږي او خلک د اسانتیا دپاره استعمالوي خو هغه قانوني ماهرین چې د سیاسي ډلو سره هم تړاو لري لکه د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان ګڼي کوم سیس چې د واکدارانو د فائدې لپاره وي هغه که آئینی وي او که غیر آئینی ورته بحران نوم ورکیږي خو بیا داسې چې یو کار غیر آئینی هم کیږي یا په آئین عمل نه کیږي او فائدہ واکدارانو ته نه رسی هیڅ یو څوک غم نه کوي نو لکه څنګه
وړو سبو ته پاغې کې فائدہ ای هغه ته چرې هم دی آئینی بحران نه دی ویل لکه د 73 په آئین کې دا ویل چې په لاسو کالو کې بدن نه دن نه سبو ته خود مختاری ور کوي هغه سبو خود مختاری په 2010 کې بیا د 13 ترمیم په شکل کې میلاو شو دغه سه پاین کې دا دی چې په هر 15 کال پس به مردم شماری کې نو مردم شماری کله 15 کال پس شي کله 10 کال پس شي دغه سه د ان اف سی اوارد چې دی د اعلان کول دا هم یو آئینی ذمہداری ده د پیپلز پارټي د دور نه پس د ان اف سی اوارد اعلان نه شوی چې دا هم د آئین خلاف ورزی ده نو دا هم یو آئینی بحران دی
د سیاسي ډلو لخوا د استعمالیدونکو اصطلاح مطابق د آئینی پاکستان د یاد شوی مادې د تشریح درخواست خو په سپریم کورټ اف پاکستان کې 15 کسیز بنچ اوري او لا هم فیصله پکې نه ده شوی او ممکنه ده په روانه میاشت کې دغه مادې تشریح هم وشي خو مشادر رو سره غږیدونکو دغه ماهرین وای واکداران د خپلو سیاسي ګټو او تاوانونو لپاره قانون او آئین ته بحران وای خو دغه آئین کې تر ټولو مسلو حل موجود دی هغه دی ولټوي او عمل دی پی وکی شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یا سکرو په کان کې بند پاتې درې کان کندونکي نن په پنځم ورځ هم نه دي راایستل شوي. دغه کان کندونکي د مارچ په 22مه په یاد شوي کان کې د ګیس د چاودنې له امله بند پاتې شوي وو، خو په لومړۍ ورځ مرسته کوونکو د دوی درې نور ملګري په زخمي حالت کې راایستلي وو. دغه کسان اوس هم پاتې دي. حکومت وي امدادي کاروایان روان دي. نور حال ایوب ترین ناورو.
د کوټ څخه یو سل اویا کیلومتر لري و شمال ختیځ لور ته د هرنای د زرغونه غره په ګاټه سیمه کې هغه درې کان کیندونکي د کویلې د کان څخه نه دی راایستل شوي. څوک چې د مارچ په 22مه نیټه په یاد شوی کان کې د سکرو د راایستلو پر مهال د یوې چاودنې په نتیجه کې کان نړېدلی او دوی 1100 فوټه لاندې پاتې شوي وو. په دې ترڅ کې چې مې کله د مارچ په 22مه نیټه د ارنای د ډیپټي کمشنر سردار رفیق ترین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ګاټه سیمه د هرنایی او کوټ ضلع په منځ کې د زرغونه غره په غاړه پرته ده، چیر چې د حکومت د بندیز برسیره د تیرو دوو کلونو راهیسې په ناقانونه توګه د کویلې د راایستلو کار روان و.
په کار دی چې د ماینز والا سړی سره راټینګ کړي، نو دا لیست چې دی کوټ بند کړی دی یو نیم کال د مخه د ماینز پر رپورټ باندې. نو بیا چونکې هغه انفارمیشن خو په کار دی چې ماینز والا سره وایي چې دا کوټ بند کړی دی 14 میاشتې مخکې کیس په عدالت کې چلیږي، نو بیا په کار دی چې د دوی سړی وای کلک را تک کی. مگر دوی په مائنس کې ګرسه امپلایز نسته، هلته صرف څلور انسپکټران لري دوی د ګډ بلوچستان لپاره. یو خدا خبره شو. بل خبره دا ده چې دوی سره صرف د ګیس د کښلو تنظیم شته چې دوه زاړه موټران یې ماراوړي دي. هغه ورسره تر اوسه پورې یو څلور کسان هلپران دي، یو انسپکټر دی، درې کسان نور دوسره چې هغه کم چې د ګیس ته دننه کم اخراج دي دغه دپاره د اګزاس سیستم دوی لګولی دی دغه چکی. د هغه سوا مائنس سره بل یو کومک نسته.
دغه ډول په کوټه کې د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټر ماینز عبدالغنی شوانی راته وویل چې د یاد شوو کان کیندونکو د راایستلو لپاره د مرستو کار په چټکۍ سره روان دی. د نوموړي په وینا چې په دې کې تورن کسانو په ضد به دوی سخت قانوني ګامونه پورته کړي.
لکه یې ماین دو سال پہله ونه انسپکټر نے بند کیا تھا، یہ غیر قانونی طریقے سے چلا رہا تھا اس میں.
چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی وای چې دوه کال مخه موږ دغه کان بند کړی وو او د دې د مالکانو په ضد په عدالت کې کیس هم درج کړی وو. خدای بیا هم الته په ناقانونه توګه د کویلې د راایستلو کار روان ساتلی وو. د نوموړي په وینا چې اوس به هم د کویلې د کان د خاوندانو په ضد پلټنې او عدالتي عملیات کیږي. بلخوا ته په صوبه کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې د مشرانو لخوا یو ځل بیا ویل شوي دي چې په دغه ډول پیښو کې د تورونو د کویلې د کانو د خاوندانو په ضد دي د قتل مقدمې لاسلیک سي. په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا و مشال ډیډو ته وویل چې په یاد شوي کان کې نه خو اوایسته او نه هم دویمه لاره جوړه شوې وه.
او دا مائز اونر په خپل مرضی باندې دا خلاص کړی دی او دا وسیچ کم قانون دی داغه پابندی نه ده کړی. دو سچ مائز راتول بالکل 302 کیس باندې کو.
دا غړول د بلوچستان علا وزیر میر عبد القدوس بزنجو هم د ارنای د پیش نوټس اخستی دی او د چارواکو څخه د پیش پاړه رپورت طلب کړی دی. نو موږ 13 شپه په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې زیات کړه.
موږ نه چاهیې انشاء الله کو 3 بنده نکاله او
د بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای په کار نه و چې دا پیښه سوې وای او درې کسان دوی ژوندۍ راایستلې دي او باقي پات کسانو د راایستلو کار روان دي. په دې ترڅ کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته هم ویل دي چې هغه د خپل غوښتنې د حکومت و مخته کشیږي او چې کوم شان په بیړنۍ توګه د دوی په کار دي هغه به حکومت ور برابر کړي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 22مه نیټه د زرغون غره په ګاټه سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه شوې وه. د چارواکو په وینا چې د چاودنې په نتیجه کې 600 فوټه لاندې کان نړېدلی او په لومړنۍ ورځې درې کان کیندونکي په زخمي حالت کې راایستلي وو، لکن درې نور کان کیندونکي د تیرو 5 ورځو راهیسې هلته پاتې دي. په کوټه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په روان کال کې یوازې په بلوچستان صوبه کې د کویلې د کانو په دغه ډول ناوړو پیښو کې تر اوسه یو کم 40 کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو،
تاندی هیلی
په دولسنیمو بجو،
قانونی لارې
په پاوکم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون باچا هنری گړی
په دونیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په درینیمو بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی ورزو. خیبر قبایلی دلی ته د خیبر د تعلیم محکمې په ټوله دلی کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمای پوره کولو لپاره پیرنټس ټیچر کونسلونو یا د مور پلار د استاد او د استادانو ګډو اتحادیو ته په خپل د اضافي استادانو برتی کولو اختیار ورکړي او فندونه ورته جاری کړي. دغه چارواکي وایي چې د سرکاري استادانو په برتیو کې ډیر وخت لګي او د لنډمهاله پروژې سره به په سکولونو کې په اسانۍ سره د استادانو کمښت پوره شي او زده کوونکو به ته ګټي پورته کړي. تفصیل فرهاد شینوارینه.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی پیرنټس ټیچر کونسلونو یا د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو ته د خپل فندونو نه په سرکاري سکولونو کې د لنډې مودې لپاره د اضافي استادانو برتی کولو اجازه ورکړي. دوی وایي په لنډ کوتل تحصیل کې د اتحادیو په لاس د استادانو نو برتیو لپاره 1.2 کروڑ روپۍ جاری کړل شوې او څلور څلوېښت سکولونو کې تری سلور 500 استادان په لومړی مرحله کې برتی شي او د سره به د استادانو کمی پوره شي او په دویمه مرحله کې به په باډا او جمرود کې هم دا عمل تر سره کیږي. د خیبر ضلع ډیپټی ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر شاهد علی مشال ریډیو ته وایي چې پیرنټس ټیچر کونسلونه یې دې لپاره جوړ کړي چې په یو سکول کې د ماشومانو د مور پلار او استادانو په خوښه باندې کارونه تر سره شي. مخکې دې کونسلونو په لاس پکې د مرمت کارونه وشول او اوس به استادان برتی کړي او کمی به ورسره پوره شي.
دا غیلاندې په سکول کې چې کوم مسنګ فیسیلیټیز وو، فار ایگزامپل لیټرینز وو یا ایڈیشنل رومز وو یا پکې چاردیواری وو، داسې فرنیچر وغیرہ پکې وو، سکمی وو نه هغه پکې وشول. اوس چې زمونږ سکولونو کې چونګې د ټیچرز کمی دی او د کم ریګولر ریکروټمنټ مو کوو نو هغه لګ لیټ بیا عموما ځکه چې هغه یو پروسیس باندې راځي نو بیا دا سټاف کې ارینجمنټ تھرو باندې ارزی تور باندې د پی ٹی سی فنڈ مونږه ټیچرز اخلو. تقریبا د 9 میاشتو پروجیکټ نه 9 میاشتو د پاره دا ټیچرز مونږه اخلو، نه 9 میاشتو پورې به دا په سکول کې وي.
په باډا کې د سرکاري سکول یو استاد عبدالوهاب وای چې هلته به د پروژې سره په استادانو بوج را کم شي او زده کوونکو ته به ډېر ګټه ورسي.
40 سټوډنټس باندې یو ټیچر دی، اوس خو تقریبا 100 نم اباو دیسې د سلو نم د هغه زیات دی. بیا یو ټیچر تقریبا د ورځې یو استاد یا معلم د ورځې دا بیا وو کلاسونه خلی کنه نو دغه سره بیا دوا یا درې کلاسونه هندل کوي په یو ټیم وخت. تعلیمي سرگرمی خو تقریبا د 2009 نه بیا تر 2014 پورې د علاقې بند و نو دغه سره بیا ډیر خلک چې کوم ماشومان د سکول نه بهر پات شي نو هغه سره بیا سر شي چې استادان ډیر شي سرکاري سکولونو کې نو هغه سره بیا سټوډنټ هم یا طالب علم چې دي هغه به زیات تعداد کې راشي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 600 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدبنۍ کې وران شوي وو د هغې په بیا رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په مردان کې پرون د مارچ په 25مه د وسلوالو په برید کې یو نرخزی وجل شوی او بل ژوبل دی. په دې وروستو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د راتلونکي کال په ورځ په پیښور پریس کلب کې د احتجاج اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا نرخزیانو اسوسیشن مشر حاجو خان مشالی ته وویل په تیره سموده کې په دوی یو شمیر بریدونه شوي دي خو هیچا یې تپوس نه دی کړی. نور تفصیل ملیحه امیرزاده.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 28مه په پېښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بېلابېلو بریدونو کې یو شمېر نرخزې وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ ہے او دا حکومت نے وسم طالب کو پم طالب بان ہم گ دم رسل شو دا سلو رگٹ گٹ با کی وش وی نو پدی بان دم تا ستا حفظ نشتا دے دم ملزمان چ کم دی او اس پوری فرار دی او حکومت پولیس چ کم دی پدی کہ ناکام دے دو خدا ہریانہ ما چ دم رگٹ گٹ با کی پ میڈیا سوشل میڈیا دم ر وائرل کی نو وزیر اعلی محمود صاحب چرتے دے او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرتے دے اس تا حفظ مون تا نشتا دے او دی تا حفظ دا پارے ہم گ گٹ کانفرنس کو دے پیر پور
خیبر پختونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوې دي. د مارچ په 18مه په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزه او په پېښور کې په بل وخت مانور نومې خواجه سرا ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزه په ډزو ووژل شو. په پېښور کې د ډزو په یو بله پېښه کې یو خواجه سرا معذوره شو او په مانسیره کې په پینځو خواجه سراو د ډزو وروسته یو مازور او بل نرخزی وژل شو. د نرخزیانو د حکومت فعالان د دغه پیښو غندنه کوي او وای چې په کار د دغه طبقه حکومت د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو تیمور کمال د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعیت مخکې هم کېدل خو رپورټ کېدل نه. نوموړي وویل چې د نرخزیانو ملګري، خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پېښې مخې ته راځي. د دې تر څنګ د پلټنو کمزوري نظام هم د دا قسمه پېښو مهم لامل دی. په پېښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پېښې کیږي.
د خواجه سراو حوالې سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حوالې سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسائلو حوالې سره چې کوم سمجھ بوجھ دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د لپاره شوی وا هغه بدقسمتي دار چې په تیر دو کالو کې پاره حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی. چې دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلې شوی دي، نو په دې کې ریسک فیکٹر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات دي.
ڈبلیو وینس شمیرے خائی چتیر کال په خیبر پختونخوا کې نه نرخزیانې وژل شوې. د ادارې لشمیرو سره سم په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه تر اوسه نوی خواجه سرا وژل شوې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړي دي.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دي ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنسټریشن سره دا خبره اوسه تکړه ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبرې مو کې د سره نسته مو کې د سره جرګې مو کې د کم پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب نه بهر خبره نه هغه لاندې دې مو خپل کلی کوم دی لکه چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دي صبح هو ګورمنټ د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنسټریشن دی هغه د اړه باندې
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمېرنې لمخه په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات خواجه سرا دي.
پدې کې شاوخوا 900 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. خدا فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وای نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د غوی د خیر خګړې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقه لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې 3:30 بجې کیدونکې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډه ته تیارې نیولې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان ویلې دي چې لندن څخه د جمعیت العلماء اسلام پلویان لډر اسماعیل خان را روانيږي. مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان سباله د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د ویلوی ولسی غونډه را جوړولو اعلان کړی دی. پارنائی کی دا کویلی اسکرو پکان کی بند پاتی درے کان کندون کی نن پینزم ورز هم ندی راویستل شوی. دا کان کندون کی دا مارچ پا دو اجتماع پا یاد شوی کان کی دا گیست چودن لاملا بند پاتی شوی وو. پا کویٹا کی دا اسکرو دا مزدوران دا اتحادی دا راپور تر مخا پروان کال کی یوازی پا بلوچستان کی دا اسکرو دا کانونو پا دا غا ڈول پیخو کی نه دیرش مزدورانو جوان بیرلی دی. پا مردان کی دا وستوالو پڑزو کی یو خواجہ سراب مل او یو بل جوبل شوی دی. دا مردان میڈیکل کمپلیکس ویان زیول اسلام وای بیگانا وقت دا صابر و سلمان پا نمونو دو نرخزیان رختون تر اولن شوی چی یو مرد دی او بل جوبل دی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په تیرو 10 ورځو کې 4 خواجه سرا وجل شوي دي. نن په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په ښوونځیو د بندیزونو پر ضد لاریونو نه کړي دي. د مارچ په 23مه په میلیونونو جنکو سکولونو ته د راستنېدو تیاری نیولې وه خو په اخرو شوبو کې طالبانو د ښوونځیو پرانستلو پریکړه بیرته واخیسته. روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 پوځیان وژل شوي دي. دا د درې ونو نه په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه شمېرې ښکاره کړې دي خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. اوریدونکو څنګه چې د خبرونو په پای کې مو اوریدل چې په اوکراین کې د روسي یرغل د میاش برابرېږي او د غلطه کې د هغوی پرمختګونه روان دي. زموږ همکار اسمت ساروان دې تکتنه کړې چې روسي ځواکونو دا مهال د اوکراین په شرقي برخو کې توجه مرکوزه کړې ده. راځي چې د اسمت ساروان تفصیل وګورو.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړې وړې کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوځ د لومړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوځ جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف شارو خو د روسي جنرال پرونی څرګندونه شي چې روسانو خپل جنگي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نشتي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. روس وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,450 سرتیري له لاسه ورکړي دي. روس ورستو لدې چې سباندې درې اونۍ مخکې پر اوکراین برید وکړ. دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,350 روسي سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسي سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسي چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمې وې چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل وو. د امریکا د بیگانه پریکړې په اړه نور جزئیات تر تازه زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل وو. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړی ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو با خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغاني بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری اژانس د یو ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وای هم بیرته نه دستانه شوی. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقوقو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته خایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تس مشال ریڈیو تا وکی په پیښور کې پرون په یو غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مشترکه سیندونو د اوبو د استعمال او له هغو د ګټو د اخیستو په اړه خبرې شوې دي. دغه غونډه چې د یو غیر سرکاري سیندي ادارې سی آر ایس ایس لخوا ترتیب شوې وه، ګډونوال ویل چې په کار ده د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو په بنیاد د شریکو اوبو د استعمال په اړه یو دوه اړخیزه لوسنامه وشي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شبیر جان ورکړي.
دا غیر سرکاری سیړنیز تنظیم سی آر ایس ایس لخوا دا مرچ په 15 پیښور کې شوې. دغه غونډه کې برخه اخیستونکي خبریال محمود جان بابر وینا وا چې دواړو غاړو مطبوعاتو او بیا پالیسۍ جوړونکو هم د شریک اوبو دا مسله وخت په وخت د یو جنګي مسلې په شکل وړاندې کړې ده، کوم چې خالصتاً یو تکنیکی مسله ده. نو باید افغانستان کې حکومت که د هر چا وي، نو ګاونډي هیواد پاکستان سره دې په دې اړه یو مستقله پالیسي خپله کړي.
دا معامله په هر وخت کې د دغه په تور باندې راغلی ده چې لکه دوه ملکونو ترمنځ کله څه شخړې روچته شوې دي، نو دا مسله هم د یو شخړې په شان روچته شوې ده. د یو جنګي مسلې په تور باندې دواړو ملکونو ترمنځ هینډل شوې ده. زما په خیال باندې دا یو داسې په کار وه چې دا یو مسله ده د دواړو ترمنځ، یاره د دې سهل راویستل په کار دي. خو چونکې تاسو هم پته ده چې افغانستان کې تیرو 30 کالو راسې داسې حکومت نه دی پاتې شوی چې زما په خیال باندې چې هغه د افغانستان د مسلو ته انډیپینډنټ یو سوچ لري. په پاکستان کې هم ډېر زیات کمی دي، خو د افغانستان اړخ ته چې کوم حکومت هم راغلی دی، نو پالیسي سره یو اکثر تباہ برباد شي، مخکنه ختم شي، دی به بالکل سر نه یو نوی شي شروع کوي کنه، نو د هغه د وجې د مشکلات شته.
هونډه تا وینا کوم کی سړنکار او په خوانی د خیبر پختونخوا داخله چارو سیکرټری ډاکټر سید اختر علی شاه مشال لیډو ته ویل چې د شریک اوبو د استعمال لپاره بین الاقوامی قوانین هم شته، نړیوال ادارې هم شته، او دوه هیوادونه کې پوهه او تکنیکی کسان هم. نو باید دوه گاونډیان په دې خلا مستقله کړنلار وځګړي.
په یو هیواد کې دنده هم چې دی د د استعمال وانه جگڑی وی، نو هغه د پارم چې د قوانین دی چې برابر سنگ استعمالی لاندې والے به سنگ استعمالی، نو دې دواړه هیوادونو مینس کې چې دی د اوبو په استعمال وانه بل الاقوامی قوانین شته، بل الاقوامی ادارې شته، بیا د دواړو هیوادونو تکنیکی خلک شته، دواړو د معاهده بیا دسی طریقې وانه پکاري چې دواړه هیوادونو ته فایده رسی، ګټه رسی. نو زما په خیال کې چې دی خپلو کې کی نه دا مسله دسی مسله
ہونڈ تا یو بل وینا کون کے خبریال ظاہر شاہ شیرازی وائی چی اوس ہم او بیا رتون کی کہ ہم دا پاکستان او افغانستان ترمنزا دا شریک ابو دا استعمال لواجی شخڑ را مخت کی دیشی، نو باید پا وقت دا دی مخنوی وکڑی شی. دی وائی کچر افغانستان یا پاکستان کی دا کابل سیند پا شریک ابو دروان ابو ڈیمونا جوڑ ہم شی، نو دمرا مسالے با نوی سمرا چی آوازی دی
دوارو تربو تا دا بارڈر نا اقوا او دیخوا دا بادے زیادتے دے دس را دا ابو دا سکلو ضروریات او دا زراد دا پارا ہم زیادتی گی کیو لوزنامہ بکار دا شیب تا دی ابو درست استعمالو شی. تقریبا 25 million خلق دی دا دوارو دا بارڈر یو بل تربتا چی کم دا دینا فائدہ اخلی لگیا دی. خو کو مسئلہ روزی نو بیا بظاہر خبر دا چی دا دوارو ملکون دا پارا مشکلات جوڑی گی. زما په خیال کې ګوري سمره ډیمونه چې افغانستان کې جوړیږي سوای د شاتوت ډیم نه چې هغه ریزروایر ډیم دی، باقی ټول داسې ډیمونه دي چې هغه رن اف واټر ډیم دی. هغه به اوبه راځي، بجلی به پیدا کوي او اوبه به مخکې ځي. هغه اوبه اساره نه ذخیره کوي نه، صرف شاتوت ډیم داسې دی. هغه هم لا فی الحال فیزیبلټی یو کار دومره نه دی شروع شوی، خو د وخت ضرورت دا دی. خو په دې باندې یو صحیح ریئلسټک طریقې سرکار وکړي شي، زما په خیال کې د دواړو ملکونو مفادات په دې کې شامل دي.
ورنه کې برخه اخیستونکو د دواړو غاړو مطبوعاتو او خبریالانو نه غوښتنه وکړه چې د اوبو مسله یو سنجیده مسله ده او باید دواړو هیوادونو د اولس او راتلونکي په ګټه د څېړنو په بنیاد مثبت اړخونو باندې کار وکړي شي، نه چې بې بنیاده تاوتریخوالي له هوا ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د استرال عالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې روان کال به په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې کوي او راتلونکي کال به د نور ملک په څیر په دې صوبه کې هم عام انتخابات کیږي. خو په دې صوبه کې د یو شمیر ګوندونو خزینه غړو په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې د صوبې خلکو ته باید پر عامو سوکو د انتخاباتو کولو موقع ورکړل شي. د صوبې پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته د صوبایي او قومي اسمبلۍ په انتخاباتو کې پر عامو سوکو خلکو ته د مقابلې کولو موقع د نشت برابر دي. بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره.
د بلوچستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو شزینه غړو غوښتنه کړې ده چې شزې دې راوړاندې کړل سي او هغوی ته دې په انتخاباتو کې پر عامو چوکیو د انتخاب ټکټونه ورکړل سي. دا غوښتنه د مارچ پر 2 په کوټه کې د عورت فاونډیشن لخوا په جوړ شوې غونډه کې شوې ده. د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی د مارچ پر 15 مشال رډي ته وویل چې د غونډې ګډونوالو د ښځو د سیاسي ونډې زیاتولو غوښتنه وکړه. د ویل تر څو چې ښځو ته په سیاست او حکومت کې برابره برخه نه وي ورکړل شوې تر هغه وخته به د ده په وینا د ښځو مسلې هواري نه سي.
ډومېسټک وایلنس بل چې دی د دې 15 بس ولې منظور شوی دی د اسمبلی سره، لیکن د دې رولز او بزنس تر اوسه پورې منظور شوی نه دی. په زنانو باندې د تیزاب ګردی بل چې دی دا تر اوسه پورې اسمبلی ته نه دی پیش شوی، تر اوسه پورې په ډرافت ورژن کې دی. تر څو پورې چې زنانې د حکومت کې د دې صداری نشي را، دا حکومت نه مضبوطه دی سي نه مستحکم کېدای سي.
د بلوچستان په اوسنۍ اسمبلی کې ټول 15 غړي دي، خو یو شزه هم پکې داسې نسته چې د خپل ګوند لخوا پر عامه چوکۍ د انتخاب لاري اسمبلی ته تللې وي. په یاد اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام لخوا د ښځو لپاره پر ځانګړې چوکۍ ناسته بانو خلیل وایي چې کله ښځو ته د سیاسي واک ورکول خبره سي نو بیا د دې په وینا ټول ګوندونه په یو رنگ دي. گوندونه د ټولو بیل دی، خو د ښځو په اړه د ټولو مسله بالکل یو ده. موږ له دوی غواړو چې موږ ته ازادي راکړي، چې موږ د خپلو خلکو او د هغو میرمنو لپاره کار وکړو چې په مشکل کې دي، خو دوی موږ مخته نه پرېږدي. نو موږ به څنګه بریالی سو؟ چې دوی موږ پرېږدي نو هله به موږ انتخابات ګټو، چې پرېږدي مونږ نو به څنګه ګټو؟ د بشیر اکنو فعال وړانګ لوڼی وایي د ټولنې او په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې ښځې عملی سیاست ته مخه کړي. د دې په وینا عملی سیاست په ټولنه کې د ښځو شخصیت جوړونه کوي او د هغه پر اساس بیا دوی هم انتخابات کولای سي او هم نور فعالیتونه ترسره کولای سي.
خو اول شرط دا دی چې شزبه په سیاسي تور عملی میدان ته راوړو، شزبه عملی سیاست ته راځي، بیا و جنرال الیکشن ته چې کوم دی درېدل او ګټل چې کوم دی دای د خیدل سي صفه خبره ده چې ولسونه یا خلک یا ټولنه چې ته چیرې درې لچا وټه خیغتا نه پیژنین او ګران ده ګټل. نو د شزو په عملی سیاست کې راتک چې کوم دی دا شرط دی چې دا په عملی سیاست کې وي په ټولنه کې پاتې سي، نو بیا جنرال الیکشن ته سه بلکې هر کار چې کوم دی ملا تړلای سي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا لازمی ګرځولې ده چې هر ګوند به 15% عامه چوکۍ شزو ته ورکوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي سیاسي ګوندونه په دې 15% کې یوازې هغه چوکۍ شزو ته ورکوي چې هلته د ګټلو امکان نه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
خال لري تو وږي اوریدونکو. په پاکستان کې یوازې په 13 میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وجنو دوه پیښې شوې دي. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وجلې دي. پولیسو په دې وجنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي او په کې ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې. پوښتنه دا ده چې د مذهب د سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وجنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی و چې د عادل شعیب خپرندوی ادارې چاپ کړی و. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1904 اویم کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي، خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ،
زه تانے ته ور سره ولالم او د تانے شاوخوا 2500 کسان را غونډ شوی ول او شعارونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیایي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کوئ. هغوی هلې ځلې پیل کړې او له مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه،
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کمار، او په 2019 کال کې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولي دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقونو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
د دې لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی، داسې یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پارېدلو ډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوي د هغې اغېز هم دی. خو بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې 3.5 کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د 10 یا 20 کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشره ده.
معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پېښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه یې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دیني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بلاخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي. چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان په اړه بحثونه هم تاودسي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه ځای پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبر و محراب، ابلاغ مختلف ذرائع او تیر اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیټیاں جو ہیں، پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسوده جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر 30مې لمخې به ورته حتمی بڑھا اور خوز
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خوجنی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه به اقدامات کافی نه بولی. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت ریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت ریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وايي هغه سخت ریزه یې نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکه
په 4:30 بجو.
تاسو مشال لري د غوږی سباله سحر 9 بجې به بیا حاضری وو. خدای هغه مخ کې د نن نه ساته خبرونه د دروستي خبري غړې دروستي د خبرونو د لنډیز د پاره مای خپل همکار شاهین بنیری لور کو.
سړم شه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډه ته تیارې نیولې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان ویلې دي چې لندن څخه د جمعیت العلماء اسلام پلویان لړ رسمیل خانه را روانيږي. مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان سباله د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د وی لوی ولسی غونډه را جوړولو اعلان کړی دی. د بلوچستان پارنای کې د کویلی اسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کیندونکو نن 15 ورځ هم نه دی راوستل شوی. دغه کان کیندونکو د مارچ په 2 په یاد شوی کان کې د ګیس 14 لامل بند پاتې شوی وو. په کویټه کې د اسکرو د مزدورانو د اتحادیې د راپور تر مخه پروان کال کې یوازې په بلوچستان کې د اسکرو د کانونو په دغه ډول پیښو کې 9 مزدورانو ژوند بیرلې دی. په مردان کې د وسلوالو په ډزو کې یو خواجه سراب مړ او یو بل جوبل شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ویان ضیاء الاسلام وایي بیګا نا وخته د صابر او سلمان په نومونو دوه نرخزیان روغتون ته راوړل شوي چې یو مړ دی او بل جوبل دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په تیرو لسو ورځو کې څلور خواجه سرا وژل شوي دي. نن په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په ښوونځیو د بندیزونو پر ضد لاریونونه کړي دي. د مارچ په 23مه په میلیونونو جنکو سکولونو ته د راستنېدو تیاری نیولې وه، خو په اخرو شېبو کې طالبانو د ښوونځیو پرانستلو پریکړه بیرته واخیسته. روسیا وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 فوجیان وژل شوي دي. دا د درې ونو نه په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې پاړه شمېرې ښکاره کړې دي، خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده.
هم دې سره د مشالې ډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شوي، تاسو به د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. ما مجید بابر، شاهین بنیری او نودری ته اجازه راکړئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشالې ډیو اورېدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.